ممنون ته کاریږي چې ماستر ان پبلک اډمنستریشن البته موږ په انګلیسي لوستې و. نو بیا نو وسته مصروف یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنت ان سوشل جسټس نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده. نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ د څه وو چې هم اني وخت کې چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه و هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لږ تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د بنسټیز کېدو په برخه کې ځوانانو د ویښولو او توانمن کولو په برخه کې او د ښې حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د زده کړې هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی درد نو مجبور وي چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا دې په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو په دې عقل موږ وسو کړی چې هېوادوالو ته څه وړاندې کړو تر څو وشو کړی هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغې ته پام وسي او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو او ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداب نه راووځي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم چې سم پوه شوی یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایې دا مو درېمه مستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه مستری هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلی دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دو برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یو بله برخه کې په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله مستري هم اخلي. د دې مستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه مستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېیمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به یې ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې مستری د دې لپاره کوي چې تفاضل وکوي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې مستریانې لرم. خو هغه ضرورت زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې، دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راتله یو مستري به دوه به یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا د چې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو مستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه موږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه موږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې موږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو خدمت هم کوو مخته تلو. نو بل دا و چې موږ ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم. البته هغه پروژې چې مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي، زه دیا تقریبا 3 کال رئیس پاتې شوم. نو دا داسې ده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ دا حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوي شرایط وغوځه کېږي، نوي حالت ته په کتو، هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې و، کوم تحصیلات و مخکېم چې نورو هېوادو کې کړي وو، چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دې ځای هغه تقاضا څنګه ده، څنګه پوره کېږي، دا هم یو مسله و چې پکې روز دوبو. او ټولنه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په همغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسي کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمي پالیسیانې چې دي هغه وضع شي او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. نو دا مختلف دلایل او د چې انګېزه موږ سره نه وه چې دا فکر موږ سره ځکه تر دې دمه تکاس محترمه تقریبا 15 شاوخوا مقالې لیکلي دي که نه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم هلته داسې پاتې شوي، خو ولې ډېر داسې رسانۍ سیرم نه یو که نه چې موږ داسې پاتې شوي یو چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېرو ته موږ ناشنا اوسېږو هم. نو هغه هم هدف نه و چې
دا خو خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یوه پوښتنه شته چې خلک یې کوي او موږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته یې ږدو. زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ماته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلي یاست او دلته ژوند کوئ او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لرې؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوئ، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه. دا خو داسې ده چې موږ زه په دا وروستیو کې مهاجر شوی یم، نو هغه دوستان چې مهاجرت کړی وي په دې لاره تللي وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر ستونزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه هغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره ناشنا کېږي. نو دا لږ ټایم هم نیسي بغیر له شکه، دا لږ ګران کار ده، خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي او فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي کوي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضې کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم، روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو. او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي، نو د هغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه ده یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کړي، نو بیا کېدای شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي. خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو په دا شخصي کاروبارو بوختي تکل صاحب هغه ورځ تېرېږي، بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتمان لری او وعده مو کړی ک یوازې مجرد یاست کورنۍ مطلب می دا حتمان نه ده چې سړی وعده کړی وي خو کورنۍ خو لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي مګر زما مقصد دا دی چې تاسو وعده کړی ماشومان لری
بالکل بالکل الحمدلله وعده می کړی دا او ماشومان لرم د خدای په فضل سالور ماشومان لرم
ماشاءالله
دوه زامن دي او دوه لورګانې دي ډېرې را باندې ګرانې دي
نامخدا نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دوه زره دیارلس کال کې نو واده ډېر ټایم شو البته مونږ هغه صحي لحاظ نه هغه شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي خو بیا هم نو فن دا نو هغه وینو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یم
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نام خدا لویا آینده په مخ کې ده انشاءالله خدای نه درته ډېره بریا غواړم مخکې ما له اورېدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ په کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی
ما خو مختلفو برخو کې تکال صاحب کار کړی ده ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت این جی او کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوی یم تقریبا درې کاله البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا مونږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي د مخصوصا د مالیې وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وشوی وی نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو بلکې ډېر ټکنی شو سره ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک کې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک او د اساسي قانون باندې چې مرکزي نه وو ته نه لسمه که دولسمه ماده وه هغه مطابق مستقل و بیا چون چې استقلالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات و ځکه هم به خپله مقررات مونږ جوړول او هم به هم تطبیقولو نو کارمند به چې مونږ استخدام کړو نو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به م ورکړي تر کوره به م چې رخصته و دا ټول مسؤلیت هم وتم نو د منابع بشري په غاړه و بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې د ظرفیت جوړونو په برخه کې د سیستمونو د آنلاین په برخه کې حتی مونږ دا څه د منابع بشري څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې له حاضرینه نیولې تر تقاعد ته د کارمند آموزش او رشد په شمول نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو نو سوانی چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین چې په ډېر دا هم هغه موثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه نو ډېر سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې
څو کاله په دغه برخه کې وي
دسه تقریبا یو سلور کاله مې په دې برخه کې کار کړو.
ها ها مهرباني.
او نو بیا دې غتر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته ووسته لپاره مرغه غا انسټیټیوټ کارونه اوس عملاً په ټاپه درېدلې دي، او دا د پروژو کارونه هم په ټاپه درېدلې دي. انسټیټیوټ مالی او بانکي انسټیټیوټ، افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینڈ فائنانس، مالی او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجیو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او زی داخله اداراتو چې په هغه کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي، دا مایکرو فاینانس اداراتو. دلته به بیا مونږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریات په وخت کې رامنځته شو چې کله د کابل بانک هغه بحران شو خود رامنځته شو، هغه مرا په دې خوا چې کوم اسسمنټ هغه ارجیبي چې اوسله د همدا پهله سوله چې باید په دې برخو کې کار وشي، نو ځکه بیا نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شولې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې، غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې، له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې، او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادومه، د اوس برېښنایي تذکرې د اوس هم ویشل کېږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډېرو نورو برخو کې، مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ایښودل شوي وو، د مالیه د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نیټورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو، کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم، هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي، څومره برخه به ضایع شوي وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ، د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و، اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعالې دي هغه برخې؟
بنانه ډیره مهم او اساسي پوښتنه ده. دا اول خدای دا چې د نظام به تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو، بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدیالوژیک چتر بلومن د لبل ایدیالوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیاتره د مخالف جهتونو کې قرار لري، په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر ساتر سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله، دا خو به د مرغه بند شوی ده، دا فعالیت نه کوي، او دا مختلف دلایل لري که بیا فرصت سړی پیوږي چې اوس له کاره غورځېدلی ده، دروازه بنده ده.
خو یوه اشاره خو ورته کوي، یوه لنډه یادونه خو یې وکوي، لنډه ډیره مختصره.
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د اوس برخه، نو هغه کومکونه قطع شول، هغه نور نه. بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو به کارمندان معرفي کول، فیس به ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډېر خپله له بحران او مشکلاتو سره مخامخ شوي، نو هغه نشه کولای. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه، هغه معیارونه مختل سلمه ده لاړل،
بله،
نو هغه تم پکې هغه نو نور فیدې شنور چې دلیل هم
شته. سمه ده، بس خی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ، میره بنی وکي.
سمه، بیا د پروژو نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټاپه ولاړې دي، البته هغه سیستمونه چې رامنځته شو کوم چې بشپړ شي وو، هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده، او کوم چې په جریان کې وو هغه همسې په پاتې شو، چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سوي وو، هغې چې دا کوم قیودات وضع شوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې په خپ شا کړله، هغه کوم همکاري نه لري، هغه ته په ټاپه ولاړ دي. او کوم سیستمونه چې اوس روان دي، نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي، نو بیا هم یو سنا سره کوم پخوانی همکاران مامورین چشته ده څوک چې پیږي هغه خپلې هڅې کوي. نو خدای نور ته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو کلونو زیار د کوښښونه وو. او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د ټاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه. نو هغه معیارونه چې دي هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هره برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت پړاونه برخه کې چې کومه مسله وه په هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده. او نور برخې دي ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې. نو متاسفانه اغیز پریوتې ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدی شي چې په افغانستان باندې بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی، لږ مسوول پاتې شوی. په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي.
د خپرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی پسرلی صاحب، څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پی وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، له افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایع نه ده؟ د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي؟
خیر اوسی تکال صاحب، اساسی غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسی موضوع همدغه ده. هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله ده په د افغانستان په تاریخ کې بې ساري وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل شو، تحصیل خاوندان شو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو لکه ای سی سی او دا سی ای، ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې. چون کومه تجربه چې دلارم ما د ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم له بده مرغه نه ډېر له هیواد نه وتي دي، څوک چې پاتې هیواد نه دی وتلو په درشل کې دي، او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته، هغه مایوسي ته خبره ده. بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده. الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي، په همدې ځوانانو کېږي، په همدا فکر خاوندان چې دي د چې ټول وخت او انرژي په درس مصرفه کړي او سیز د کړي دي وشي کوله چې بیرته هغه باندې کاس کې هغه په ټولنه کې هغه وخي، په اداراتو کې هغه وخي، تر څو قوي ادارات رامنځته شي. نو ډېر له بده مرغه وتي دي. نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بیرته هیواد ته راستانه شي. دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونې ښکاري چې دا خلا ډکه شي.
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یو موده کې، په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې، په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري، چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای دي او څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي. نو تر څو چې دا ژوند درته برابرۍ دلته یو حالت خپلې، دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دی بیا بېرته په اسانه ظلم خنه کړي چې بېرته لاړ شي. او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبر ده، چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پېښېږي چې هلته یو یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي، هلته ولسواکي اوسېږي، هلته پروسې شفاف اوسېږي، د قانون حاکمیت اوسېږي، محاکم اوسېږي، عدالت اوسېږي، درې ګونې قواوې اوسېږي، دولت چا حق ونه خوړل شي، تک او بیلانس موجود اوسي، نظارت دی او بل نه. نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي نو
ډېره مننه. ډېر کم وخت پاتې دی د خبرونې تر پایه، یوازې تقریبا درې دقیقې څه کم درې دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه. لنډ راته ووایاست، په کوم ځای کې زیږېدلې یاست؟ درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې؟ لیسه مو چیرته ویلې؟ د پوهنتون زده کړې مو چیرته وکړې؟ چې بیا هغه وروستۍ خبرې هم واورو. خدای په منی در سره وکړو.
دا لږ وخت ما د ژوند د موږ چټول په مهاجرتونو کې تیر شوی دی. زما خو تولد په کابل کې شوی دی، بیا تلی لغمان ته چې موږ هغه اصلي ټاټوبی لغمان دی، بیا لغمان کې څه وخت تیر هلته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې تلفا لوستی دی، بیا مهاجرت هلته را پیښو، بیا پېښور ته لاړو، پېښور کې مختلف لیسو کې اخري شهابالدین غوري و، بیا هغه نه وروسته بېرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دې خوا جنونو څه زده کړې وکولې، اوس بالاخره سرم په دې سره راورسېده.
او پوهنتون مو مخکې له دې چې مستری پروګرام ته لاړ شي یا د مستریو لړۍ پیل کړي، پوهنتون مو په کوم ځای کې وویل؟
ما خو لیسانس د افغانستان امریکایي پوهنتون کې لوستی ده، او لیسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکایي پوهنتون کې دا ولوست، او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونو مختلف هم لیسانس دوره والته موږ بشپړ کړه، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره و استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده، نو هغه په امریکایي کې هغه سره په هماهنګي باندې دی پروګرام لري، هغه لیسانس دوره د عمل ته بشپړ کړي، بیا هغه نو وروسته به ماسترۍ ته ملا وتړو.
او چې مو ولوستل په لیسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاست چې په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې؟
هلته سوداګري اداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تعلیم بیچلر ان بزنس اډمنستریشن، سوداګري د یعنی په کوم سوداګري دې په راکړې وکړې چې کیږي اداره چې دې څنګه سنبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلف چې په دې برخه کې مال لیسانس کړ.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه بشار مل پسرلی په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیره افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلی اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي، د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړي وو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د له خبرو نه واورېده. دا په ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمه وو. قدر من اوریدونکو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خوندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیزو جدي بحثونو نه لري، په د ژوند په ډیرو ښایسته او ښکلو رنگونو او برخو باندې تبصرې وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلي نه د هغه د ژوند هغه رنگینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادي راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.